السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کوو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان وکړ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه اوس باید دی او هیوادی عواقب وزغمی د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 130 ملکیان او پوځیان وژل شوي په کاپیسا کې له 312 بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي د څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خرابه دی د ټولنې په یوې اعلامیې کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي خو په 5 ولایتونو لکه کندهار هلمند هرات خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 70 هیوادونو کې کارول کیږي د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 13 میلیارد ډالر ګټلې دي او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کیږي دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده وړاندې به په دغه پروګرام کې واورئ د اوکراین ولسمشر د روسیې د بریدونو د پیل تر دې دمه د وروستیو تلفاتو جزئیات ورکړه
مې فتراتله زه сегодня уже 137 наших
یو سلو وډرش کسان وژل شوی چې پکې زموږ لاس افسران هم دي 314 نور ټپیان دي په اوکراین کې مشت افغانان بیا څه وایي
خلق روان دي نو خلق معلوم نه دي چې چیرته زی خو ممتا د غخار نه وزي زی اطرافونو ته پدې چې وی چې غخار وزه خرابي
په چمنه او سپین بولدک کې د طالب ځواکونو همدارنګ د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په اړه هم راپور درته لرو
تر اوسه پورې شپیان نشه په خانې تر رسیدلي 2 شهیدان لرو
او په کندوز او تخار کې به د واکسیناتورانو د وژل کېدو په تړاو راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان د بریدونو غندلې دي
دوه نفر د رکسا حکې وژل شوی دی او دوه هم ابراهيم خيلو د دورې په سر باندې وژل شوی دی او درې نفر کارکونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوی دی
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیې لا زیات سخت بندیزونه ولګول په دې اساس روسیا په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله د دغه هیواد 130 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي جزئیات تر لاندې دمې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلانو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغېز ولري خو امریکا او د هغې متحده متحدانو ته زیان لګوي. د هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسي ځواکونو پنځمه سهار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسي پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په یو ټلویزیونی وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پایله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل.
За попередніми даними, на жаль, ми втратили
لمړنوي معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د لاسو افسرانو په ګډون خپل 130 تلان او خلک لاس اور کړی دي. 314 نور کسان مو هم ټپیان شوی دي.
316
زيلنسکي ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې د یو کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکرایني چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زيلنسکي ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نښه کړي خو د اوکراین ملکیان هم په نښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. وو سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی وو. اروپایي اتحادې هم پر اوکراین د روسیې د حمله په وړاندې تون غبرګون وشوت. د اروپایي اتحادې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې د اتحادې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید ناموجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغېزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل روسي ځواکونو له پرون سهار د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباری پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیانو ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړي دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلورو که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه، په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوی دی او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي. خو ممتاز د ښار نه وزي زی اطرافونو ته، په دې چې وی چې ښار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو نه. اطراف کې خو به هم چې هر رقم تیر ډیپوګان او دغه شیان نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدان وینو داسې یو پنځه یا شپږ کیلومتره لرې پروت یم، اما میدانونه هر څه پروازونه بند کړي دي، میدانونه سړکونه هم خراب شوي دي، چې دغه سهار ور باندې ډزې شوي دي، هغه سړکونه د هغه کوم خط چې د تیارو د ښکته کېدو د هغه هم خرابه کړی دی. خو معلوم نه دی چې دا چا خرابه کړی دی، آیا روسانو خرابه کړی دی که خپل اوکراینیانو خرابه کړی، خو پروازونه مکمل بند دي.
په دسی کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت ساروان خبرې کړې وه. وی ویل چې هلته اوس وضعیت څنګه ده.
د پوځي او سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل د اوکراین د جګړې په اړه څه وایي او دا چې تاثیرات یې په افغانستان باندې څه دي؟
طبیعي خبره ده چې کله نړیوال نور مهم مسایل پیدا کیږي، د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامي اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنۍ او بې ثباتۍ ته نور هم لمن وهي، او څونه چې بې ثباتۍ اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادي، سیاسي اړخونو کې او نظامی اړخونو کې منفي تاثیرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د عمران خان دغه سفر تر ډیره پر اوکراین د روسیې د یرغل تر سیوري لاندې راغلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان او ولادیمیر پوتین پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د اقتصاد د احتمالي پاشلتیا او انساني بحران د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته لدی چې ځواکونه یې پر اوکراین حمله پیل کړې، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوي چې د دې سفر سریزې کابو دوی میاشتې پخوا چمتو شوي وې، خو په اوسني وخت کې چې د اوکراین پر ضد د حملې په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کیږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین د اوکراین پاړه په خپل ذهن کې لري. د همداراس وویل، د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغرد له مصرفي جګړې او بې ثباتوونکي جګړې کرکه وکړي. که څه هم پاکستان ویلي چې له روسیې چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کېږي چې د افغانستان له درکه د دوو هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دو هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ورسېد او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلی د ګلانو ګډې کې شوه.
ولسواکي دوې لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان بلل لی خو ویلی دی چې لومړی مقابل لوري دزې پیل کړی وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد آزادی رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د دوو تنو مړي هم ورول شوي دي.
تر اوسه پورې اووه ټپیان شفاخانې ته رسېدلي، دوه شهیدان لرو.
دا لکه چې طالبان واک ته رسېدلي په سپین بولدک له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نښته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستانی پوځیانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته له دې ونښته چې پاکستاني پوله ساتو یو افغان ماشوم ووهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ییزو د نوم د نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته له دې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی اصغن تار غوڅ کړ. که هم پاکستانی چارواکو خپلې خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن ښار په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد سره له دې چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې له پرونیو حملو وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوی دی. د واکسیناسیون کمپاین د رواني فبروري په 1 یعنی د دوشنبه پر سپیل شوی وو. دغه کمپاین د درېدو له کبله به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې تکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دي. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متیولا روحانی وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک صاحب کې وجل شوی دی او دو هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وجل شوی دی او درې نفره کارکونکي چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل شوی دی، چې د هغه جملې څخه دوه نفره د پیښې عاملین نیول شوی دی چې د سیدرک او د ابراهیم خیلو قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ پک لکه غندلې او له طالبانو څخه خوشتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخت دي، کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
د ملګرو ملتو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسېدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حملې شوې، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزند د محوه کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 2 2 1 2 6 4 1 0
مایک اوس خپل همکار ته سپارم
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخې ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونځي د ازادي راډیو تر ریپورت وروسته له دې خونځي سره بیلابیلو خلکو مرسته کړې تیرونه ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کمو امکاناتو د نجونو لپاره په یو خصوصي کورنی خونځي ریپورت خپور کړ د خونځي چې یو ځای اوسیدونکو جوړ کړی او د امکاناتو له کمی سره مخ وو د ازادي راډیو د ریپورت له خپرېدو وروسته د ښوونځي طلبې له بېلو ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرستې کړې په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې
د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې په یو کلي کې په یو شخصي کور کې ښوونځي ده چې یو ځایي اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د کلیوالو نجونو لپاره جوړه کړې ده د دې ښوونځي زده کوونکي مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ وه او درسي توکي نه لرل تېره اونۍ ازادي راډیو پر همدې ښوونځي باندې راپور خپور کړی و د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته له دې ښوونځي سره له بېلابېل ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې د یادی ښوونځي بنسټ ایښودونکي او مسؤول حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار په نوم د یوې خیریه موسسې له لوري ورسره سوې ده چې بېلابېل درسي مواد په کښې کې شامل دي
چې زموږ په دغو کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ هغه خلکو واورېدو د دوی مینهوال د دغو کورس چې پرانیستل شوی دی په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو مېرمنو لپاره دغو د دغو کورس څخه خبر شول هغه زیاتو اوریدونکو اوریدلی دی او لیدلی دی په فیسبوک پاڼو باندې نو د دغو عمرجان معیار خیریه بنسټ مشرې زموږ سره اړیکه ونیوله وویلې چې په ازادۍ راډیو کې داسې یو راپور نشر شوی و نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه
په ورته وخت کې په یادو ښوونځي کې هغه نجونې چې د کورنۍ سرپرست یې نه لرلې او په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي راډیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي سلما او ارزوچ په همدې ښوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکي دي ازادي راډیو ته داسې وویل زه
ارزو راپور یې جوړ کړو هغه یې نشر کړو ټولو خلکو واورېدو د هغو په مټه مې د کتابونه کتابچې قلمونه واخیست پېنسله
زما نوم سلما ده د پلار نوم یې عبدالحفیظ ده د ریحان ښوونیز مرکز زده کوونکی یم د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې پر موږ یې راپور جوړ کړو هغه یې نشر کړو د هغوی خلکو واورېدو
دا عمر جان خیریه بنسټ مسؤلین وایي د ریحان په نوم د دې کلیوالي او خصوصي ښوونځي سره یې هغه مهال د مرستې هوډ وکړ کله چې د ازادي راډیو پر یو پاڼه د یادی ښوونځي په اړه راپور ولیدلی د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دې کلیوالي نجونو هیلې او ارمانونه د زده کړو په برخه کې اوس څه اندازه پوره سوي خو ایا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ارمانونه چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړي او بیا د لیسانس تر کچې پوره به سي که نه دا هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پانګونې سره 13 وزګارو ځوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړی په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولید یوه کارخونه جوړه کړې او اوس د لخوا ګنډل شوو جامو پر کندوز سربیره نورو ولایتونو ته هم لاره کړې. نور حال په دې رپورت کې واوري.
په کندوز ولایت کې اوزوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډلو یوه تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیرش تنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د دې کارخونې مسؤل سید مجیب الله هاشمی له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوښه او د بازار د اړتیا له مخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندوز پر بازارونو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطۍ هنر په نوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 نفر کار کولو، خو 15 نفر ته می د اقتصادي ستونزو لامل جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته پرمیشونه راځي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې گند افغانی، دواده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنی، بلاپوشونه او داسی نور کالی جوڑه و.
پا دی کارخونه که پلسگونه زوانان دی خیاطی ماشین دی سرخ پا تاول سره دی خپل دی روزگار سرخ چلوی. لدوی سخه یو هم اتلس کلن حمیدالله دی. هغوای پا خوال بیکاری سخ زورده خوست خوخ دی چه پا دی کارخونه که ورته دی کارکولو زمینه برابره شویده.
د خپل هلتا کار کوم دومره نه کیږي چې مونږ د خپل د روزګار مخکې سو پلان می همدلته عسکر او شهید شو خپل روزګار پسې ده. شپږ نفر د خپل د کور نفر دي چې ټول بیکاره دي. خپل یو ورور مې معیوبه ده چې پښه د خلاصه ورکړې ده په همدې دولت کې. د مستد نه خواهشمند یم چې مونږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی 22 کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کاردار آغاز کرده با کار میکنیم خوب با پای
زه خوخیم چی پا دی کارخونی که را تا دا کار کولو بختیا برابر شبیده. ده هم دی کار للاری خپل روزگار چلوم. باید حکومت تا پانگوالو ملاتر اکری چی شرکتون جول کری ترچو زمانگ نور روزگارو هوادوالو تا هم دا کار زمینه برابر شی.
د دې ولایت یو شمېر دوکانداران وایي چې پخوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول، خو اوس همدې کارخونې ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوښه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندوز ښار د مومن مارکیټ یو تن دوکاندار شفیع الله ستانکزی وایي
مونږ مخکې لباسونه له خارج نه واردول او دلته زیاتره لباسونه جوړ کړي دي او ډېر ښه لباسونه جوړ کړي دي. دلته مشتری هم خوښوي. ضرورت نشته نور خارج ته مونږ لاړ شو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت شینواري مارکیټ یو تن دوکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه دا جانم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي. دا کارګر ځکه یو مشتریان خوښوي ترکیې نه راوړي، له خپل کندوز کې جوړ کړو.
په داسې حال کې په کندوز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې 13 تنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. در سره شریکو
زما په نظر موږ باید هغه چمله تړو کړو چې د افغانانو ګټ پکښې کې کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم زیان یې دا دی، تاسې په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي. دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده ځکه امریکا هم پکښې ښکېله ده. نو په کار دا وه روسیې ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزه حل کړې.
شعیب غروال د کونړ اوسېدونکي. په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه بریټ شوه د دامن په کلکو ټکو باندې غندو زکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات مونږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دي لیدلې دي، ډیر دربدرې لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسیې ترمنځ کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم بریټ شوه دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځانګړي ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې لاندې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. د راپورونو له مخې د روسیې ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1.8 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بېځای شو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو مؤسسې له لوري استول شوې وه، پرون پنجشنبه د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډېر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډېر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د بیپولي ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب ده. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالر واکسینونه وپلوري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینۍ لوبه کیږي. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منیمای کی ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
درم واج ازادي.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. د ازادي په سپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله چیرو زیات بشي که بنه شي. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي، او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغېزمنې کړي او تر هغه په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
له بده مرغه افغانستان اوسنی وضعیت کې یو له هغه جغرافیې څخه دی چې هلته د جګړې یا په بله معنا بېرته د ترهګرۍ ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وتو ډېره کمه موده کېږي، او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافعو د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه، او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کېږي. دوم برخه تاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې، او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغسې وه یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ښه نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مسؤلیت ورکړي.
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي چې زیات بشي؟
څومره چې دغه کړکېچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي، او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي، او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وایي دا چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترهګري ډلې افغانستان ته ځي، د وضعیت څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولی شي چې سوء استفاده وکړي، بېرته خپلې اړیکې د نړیوالو ترهګرو ډلو سره د القاعده په شمول کې هغوی سره فعالې کړي، او افغانستان خدای وکړي بیا
مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی که دا روښانه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې څنګه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي، موږ هغه نه خوښوو ځکه چې موږ تجربه کړې ده. په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ ترخې نتیجې لرو، نو غوښتنه مو دا ده چې ټول هېوادونه د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هېوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټولو سیمې په زیان تمامېږي.
یعنی ستاسو دریز دا دی چې روسیه باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیه هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دوه تر مابین د دیالوګ پلوي.
دغه اندیشنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څنګه د اوکراین خونې نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه کړي؟
درغه جه پوری چې د پانا پورې اړه لري او اسلامي امارت مسولیت لري، هغه دا چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه هم د چاتل ته موږ جای ورکوو چې د افغانستان له خاورې په استفاده بې ثباتي رامنځته کړي، افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هیواد. دا تعهد دا اسلامي امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتینی پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملی شي. قتل د سیاسي موضوع باندې په کوم نظر ورته قتل کیږي، او دینی تعهد ده، او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې شي پاتې کیږي، او دا به موږ هم ساتي. ته افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او ان شاء الله بې ثباتۍ ته بدلته چاته گنجائش نه وي.
منن ننګیال صاحب، د شغل مجاهد د تعهد په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
زه شک لرم، فکر نه کوم طالبان ډیره جالبه خبره ده. دوی هم د ډایلوګ خبرې کوي چې مسائل د پښتونځ د ډایلوګ د لارې نه حل شي. تاسو ولې د طالبانو شل کالو کې په ډایلوګ باندې باور نه درلوده؟ دوی د افغانستان په منځ کې ډایلوګ ونه کړ، مذاکرات یې ونه کړل، تر اوسه یې ورځې پورې د خپلو خلکو سره، د خپل حکومت سره، د افغانانو سره، او د جګړې د لارې نه کابل ته نه وتل. نو دوی خبره د باور وړ ځکه نه ده چې هغه خلک چې خپل جګړه غواړي افغانستان کې بیا جګړې لپاره یو بستر آماده کړی دی، افغانستان د بلې بې‌ثباتۍ خواته وړی دی، او تاسو ګوري ژمی په تیرېدو سره د هیواد مختلفو برخو کې طالبانو په ضد بریدونه زیات شوي دي، تشنج زیات شوی دی، وخت په وخت زیاتېدو باندې دی. د دوی خبره په دغه نگاه باندې د باور وړ ځکه نه ده چې دوی خپل د جګړې اړخو دوی جګړه کوله او دوی په ډایلاګ
البته ننګیال صاحب ډیرو جګړو راپورونه ازادي راډیو نه لري
تاسو کوم مراجعه وکړئ خواله رسنۍ ته، البته تاسو راډیو په شمول ټولې د نړیوالې او کورنۍ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دي، د راپور ورکولو جرأت نه لري. تاسو ګورئ د طالبانو د حکومت د راتګ سره تر 500 ډېر ژورنالیستان نیول شوي دي، زندانونو ته اچول شوي دي، راپور ورکول له افغانستان د مرګ د ګواښ سره مخامخ کېدل چې هغه نه تاسو هم تر ماخه خبرې
په دې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر وروسته واخلم، خو د آزاد صاحب نظر به واخلم. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ د ننګیال صاحب خبرو څور زیاتوي
دوی برخه د ننګیال صاحب خبرو خو تړاو باندې لومړی دا چې د طالبانو د تعهد خبره ګوره طالبان چې تعهد و هم لري طالبان دا امکانات نه لري. موږ ولیدل په تیر کې د افغانستان مثال مجاهد صاحب ورته حتی د سردار داوود خان په محل باندې کله چې سړې جګړې بحث پیلې دی افغانستان هلته هم هڅه وکړه چې بې طرف پاتې شي او تعهد نړۍ ته ورکوي، لکه بې طرف پاتې نه شو. قدرتونه ستر قدرتونه وړې جزیرې وړې جغرافیې وړې حکومتدارې واړه حاکمان هغه لکه نهنګ داسې تیروي، هغلته د تعهداتو خبره بالکل نه مطرح کیږي او دغسې جغرافیې یا حاکمان یې په ځان خبرېږي نه چې هغه د نورو هېوادونو د ګټو لپاره وکارول شي. افغانستان بهترین مثال دی، تیر شل کاله بهترین مثال دی. نو که چېرې طالبان دا تعهد و هم لري چې دوی د نړۍ په جنجالونو کې یا په جګړو کې بېطرفه پاتې شي، بېطرفه پاتې کېدل د هېوادونو په واک کې نه دي. یو بحث. دوم بحث څنګه چې د خبرو چې رسنۍ سانسور شوي دي، نو راپورونه خو همدغه شي دي، لږ نه دي راپورونه په خپلو رسنیو باندې دا هر ورځ لیدل کیږي چې هلته ځینې راپورونه نه ډېری راپورونه هغه سانسور کیږي او خبرګالان یا رسنۍ دېته نه پرېښول کیږي. هغه ډول چې پخوا فعالیت کوي او د ولس او د حکومت ترمنځ او بیا د حکومت او د حکومتونو ترمنځ د پلی رول وبوي هغه رول خورا ډېر ضعیفه سوی دی.
مننه آزاد صاحب. له خبرتیا وروسته د ذبیح الله مجاهد نظر په دې برخه کې اخلو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
مجاهد صاحب د امنیت او د رسنیو د ازادیو په برخه کې ستاسو نظر.
بله، دغه دواړه ورونه طبعا د متاثر سي ویل او زه د خونسدي تر ابولم د دې په جای چې سړی له ځانه د سو غیر واقعي خبرې وکړي، د ملت مغاګ اوري، خلک مغاګ اوري، نو قضاوت وکړو سم فرصتونه لرو. اول خدا د سي د افغانستان تعهد د اسلامي امارت ورکړی دا امریکای سره مختړون لرو او نړۍ تمام په ملاقاتونو کې دا ویلي. یو د تجاوز مسله ده، افغانستان باندې تجاوز وسو بار له خدمت موږ د تعهد خبره چا نه منله، کنه څور د مخې تام وستم د امریکای استازي ته امریکا کې ویل چې په لومړي کې ملګری طالبان سره غږېدل وای دي او پیښو مخنیوي کېدلای شوی. دا واقعیت اول موږ دوی ته ویلو چې باید خبرې وکړو، دیالوګ وکړو، پرې دی نه کوي په افغانستان او د کله چې به اشغال وسو هلته به موږ متحد نه پاتې کېږو. چې موږ تجاوز وکړو، موږ حاکم لرو د دفاع او د خپل ازادي د استقلال دا جلا موضوع ده. او اوس کله هیواد نه بهرنیان وځي موږ د مسؤل جهات په توګه پاتې کېږو، د ملت په توګه تبارز کوو. اوس موږ مکلفیت لرو چې نور منندې تم ثبات بولرو له ځان سره خپل هیواد چې څلوي کاله جګړه تیر کړي دا نور ثبات ضرورت دی. دغه ضرورت لپاره موږ اړ یو چې باید ټول ملت سره په سوله او امن په دې کې راټول کوو، ټول هغه منفي شیان چې ویل کېږي یا دي هغه منفي کو او له منځه یوسو. ابل دې رسنیو په مورد باندې زه دا خبره نه منم.
څنګه څه فکر کوي چې تاسو کته مخکې وویل چې جګړې ممکن زیات شي، اما په عین وخت کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله ده، مثلا د داعش فعالیتونه په روسیو کې کم شوي دي، په افغانستان کې په اول کې طالبان راغلل بریدون زیات کول.
د څه ده زمو معلومات خدغه دي چې داعش د نوې جګړې د پاره ماده هي نه چې خاص کر د افغانستان په شرقي ولایتونو کې دا اوس تر بل هر وخت داد په زیاتې دوه دی. هلته طالبان چې کوم رقم برخورد په افغانستان کې د ځینې دینی طبقو سره لکه د سلفیانو سره د دوی په اصطلاح د وهابیانو سره وکړه، دغه دینی جګړې ته یا لمن وهل، تفرقې ته لمن وهل، دا ځینې مسایل به د دې تایید شي چې طالبان په خلاف دغه جګړه چټکه شي زیاته بسي. زه متاسفانه ډیر خوشبینه نه يم د افغانستان وضعیت ته. دا د تر یو طوفان مخکې یو کوچنی خاموشي ده چې د دې وروسته ډیر لوی طوفان روان دی. او هغه دا ده چې په افغانستان کې که خدای مکړه د مصالحې لار ونیول سي او طالبان په همدغه غرور او په همدغه کبر سره په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم برخورد کوي او د فتح په کوم کاذب غرور سره چې افغانستان کې حکومتداري کوي، زه فکر نه کوم افغانستان د ښي خوا ته روان وي. پاتې بله خبره چې د مجاهد صاحب خبره چې ګویا دوی نړۍ ته تعهد لري، ګوري د افغانستان خلکو ته دوی تعهد نه لري. دوی بیا هم هماغه خبره کوي کوم څه باندې چې دوی شل کاله مونږ تورنولو چې ګویا تاسو غلامي کوئ. نن دوی تعهد امریکا ته لري، د افغانستان خلکو ته نه لري، خدای ته نه لري. د خدای په وړاندې تعهد نشته د جوړې د افغانستان مسلمان ملت باندې په خپل خلکو باندې رحم وکړي او د افغانستان د خلکو سره چې دوی کوم قتل عام روان کړی دغه ودرې. دوی هر څه ما خبره دي، زما خبره په تکمیل نه ده. مهرباني لږ وخت راکړئ، دلته سانسور نشو دی اقل تاسو د افغانستان بهر یو خدای وکړي دا تشویش شوجو نه لري.
بهتره ده چې خبرې رالنډې کړو چې ټول اوس نوبت ورسي. مهرباني ننګل
بل خبره دا ده چې دا حکومت د دې وړ نه دی چې په نړیوالو تنازعاتو کې موغه سم تصمیم ونیول شي. افغانستان د نقصانات څخه وساتل شي. همدغه مجاهد صاحب تاسو اوس پوښتنه وکړئ د روسیې او د یوکرین ترمنځ تنازع اصلا د څه شي؟ چې دوی د تنازع په حل باندې په اړه باور لري، دا تنازع اصلا څه شي دی؟ په تنازع خبر دي نه دی خبر. د افغانستان حکومت د خلکو لاس نه دی ورغلی چې نړیوالو مسایلو په اړه د آگاهي ولري. د افغانستان د نړیوالو نړۍ کې د پیښیدونکو مسایلو څخه د افغانستان ته متوجه تهدیدات او په هغې کې د ګټو په فرصتونو باندې وپوهېږي. نو دا داسې یو حکومت دی چې دا یوازې په دغه باور لري چې د خلکو هغه ګیرهان
چیکمانه. مجاهد صاحب تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ د ژمنتیا خبره وکړه. یوه خبره مخکې پاتې شوله، تاسو دا ویل چې د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې کاشکې مو له طالبانو سره مخکې له مخکې هم خبرې کړې وای چې خبره روغې ته وتلې وه. لیکن تامس په ورته وخت کې د القاعده په برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او ستاسو ځواب څه دی؟
او موږ ویلي دي چې القاعده اوس په افغانستان کې نشته او د غوډې پر ضرورت په افغانستان کې نشته. هغه وخت چې وو هغه د پیر جهاد مل کاو د راپاتې او موږ ته په میراث هغه جلا موضوع وه. پلوس افغانستان د چاته کانل ریسټل ته مصالحه ځواکونه د نور هوادو ووسی. اول هغه هوادونو خپل هم فرصتونه او خلک ته پیدا سی او کلی دی
مصالحه. القاعده چرته ده؟ د القاعده خړی چرته ده؟ فرضاً ایمن زواهر چرته ده؟
نو د دې مسولیت موږ نه لرو چې موږ آدرس چاته وایو یا معلومه نه ده چې افغانستان د باندې وي
کومس
کوي چې چاته
تاسو حکومت په یو رسمي اعلامیه کې القاعده خندلې ده تر اوسه؟
دا ضرور نه دی چې موږ خلک وغندو. ولې وغندو؟ موږ خو د القاعده سره موږ دښمني نه لرو. بلې وغندو هغه خو
تاسو تعهد کړی دی. تاسو
تعهد مې د چا سره د غندنې نه دی کړی. منحرف باید نه سو خبرو کې موږ دا ویلي چې د افغانستان له خاورې نه چا ته زیان نه رسېږي او چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره استعمال کړي د هېواد په ضد. دغه تعهد
مثلا تاسو داعش غندئ کنه او علنیم غندلې ده، لیکن القاعده هم نه غندلې. په نړۍ کې داعش او القاعده په یو
سره ده. داعش یو مفکوره ده، داعش یو تکفیری مفکوره ده چې هغه ټول افغانان ته د یاز بلا ترانه وای او هغه چا سره د تفاهم لار نه وړي نه پیلني. هغه جلا موضوع ده. هغه په پټه کې جیم لري دا په محدود شمیر والدانو لمنځه تلون کوي. هغه جلا موضوع ده او د القاعده موضوع بيخي جلا ده. اصل کې افغانان د خپل هواد ثبات مسولیت لري، د امنیت مسولیت لري. د غورونم چې د افغانستان ثبات ورته خنک کاریږي په عذاب دي، دوی باید تشویشونه لري. زه د اطمینان ورکوم چې افغانستان دایمي ثبات تللی او نه کوم طوفان روان دي. طوفانونه تیز ول، موږ سره واړول او الحمدلله افغان ملت بریالی راووت طوفانونه نه. د بل هیڅ طوفان خیالم باید ونه لري او کوشش وکړي چې طوفان تشویشونه لري بل چاته تشویش.
د آزاد صاحب نظر به واخلم. آزاد صاحب څنګه تاسو هم پام دی باور یاست چې طوفان تیر شوی دی او کنه؟ د ننګال صاحب خبره تاییدوي.
د دې کې شک نشته چې اوس جګړه په هغه شدت نه ده لکه تیر شل کولای کی چې وایا د نن شپږواټ میاشي وړاندې شو. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر خورا ډیر فشار لاندې دی. نن که د طالبانو په وړاندې جګړه نشته یا په افغانستان کې جګړه نشته، یو لامل یې خپل په غیر مستقیم ډول خپل مجاهد صاحب هم دا وویل چې یو ستر لامل دا دی چې جګړه په طالبانو کوله، نن طالبان په واک کې دي. لیکن دا په دې معنا نه ده چې نړۍ کې له افغانستان څخه وځي د سیمې او د هیوادونو ګټې دې لمنځه تللې وي. زه فکر نه کوم چې په دومره آسانۍ سره حتی که طالبان نیت هم ولري نړۍ د نړۍ ګټه د سیمې د هېوادونو ګټې مسؤلیت یې لا نه دی موندلی. موږ ولیدله چې همدغه پاکستان چې تر پورونو پورې خورا ډېره لابي کوله طالبانو دپاره، نننۍ څرګندونې یا د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې په چین کې چې نه ده د بېرته راګرځېدو پر مهال باندې طالبانو پاک له یا د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په هکله باندې د پرون سره ډېر متفاوت دي. همدارنګه د نړۍ اندېښنې، یعنې دا همدا اوس تاسو یادونه وکړه، دا اندېښنه چې طالبانو د القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي، دا پیغامونه دي.
ننګیال صاحب، آزاد صاحب اقتصاد ته هم اشاره وکړه، آیا اقتصاد به هم د دې باعث شي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي؟
یو خبره دغه ده چې ګورې طالبان هغه شی تهدید بولي چې دوی حکومت ته تهدید، لکه داعش، لکه د مقاومت ډله، هغه شی تهدید نه بولي چې د افغانستان امنیت ته تهدید دی. القاعده او نړیوال تهدید ترګری ډلې د افغانستان امنیت ته، د افغانستان ګټو ته تهدید دی، بنا دوی نه ته غندي، ځکه دوی ته تهدید نه دی. د دوی استبداد سره حکومت کې چې په افغانستان کې دوام وکړي، بنا دوی ځکه دا تهدید نه بولي، هغه څه چې دوی واک ته خطره پیښوي هغه تهدید بولي. پاتې شو دا خبره چې ګویا په افغانستان کې جګړه ختمه شوې. زه فکر کوم جګړه خو هغه وخت ختمېدله چې کله سوله شوې وای. کله چې سوله ونه شوه، ملي اشتی رامنځته نه شوه، افغانستان کې ټول سیاسي جبهې چې دي ټول مختلف متفاوت فکرونه چې طالبي فکر نه لري، د افغانستان څخه یا تبعید شول یا سرکوب شول یا ووژل شول یا دا اوس عملا مجبور سوي دي سرکوره پورې موجوده پوشي. پاتې چې یو د عباس ثانی په خبره چې وزارت امنیت په دې هیواد کې بیا څوک نه غواړي، دا یوازې د طالب حق دی، هغه دې د افغانستان تک راځي نو ادادي وګړي په حیث راشي. یعنی معنا دا ده چې په افغانستان واکمني یوازې د ملا او د طالب حق دی، بل هیڅ افغان حق نه لري چې خپل هیواد کې د خدمت لپاره فرصت ومومي. په دغه چې تفکر سره فکر نه کوم چې په افغانستان کې د مسله حل شوی وي، بلکې فکر کوم چې افغانستان مونږ نه غواړو جګړه، مونږ د فدا د افغانستان د خلکو په وړاندې اعلان کوو جګړې ته نه لمن وهو نه جګړه غواړو، بلکې دا وایو چې د افغانستان سیاسي فضا دې ته آماده ده چې بلې جګړې ته د سره آماده شوی دی. او دا کار طالبانو کړی دی، مسؤلیت هم په تاریخي لحاظ طالبانو په اوږو باندې پروت دی. تاسو به همدغه رسنیو په بحثونو کې مونږ شاهدان پاتې شو، وخت په وخت به یادونه هم وکړو. همدا پرون تاسو ولیدل په پنشیر کې د طالبانو د منصوري قطعي قومندان د نهو جنګیالیو سره وژل شوی دی. ویډیو یې په خواله رسنیو باندې پرته ده. همدا اوس زما په ټویټر کتلی شئ. جناب ځانوار ته ګوې یو ویش بریدونه په تیرو درې ورځو کې په مختلفو ولایتونو کې طالبانو په ضد شوي. طالبان تلفات لري، رسنۍ ته د راپور ورکولو اجازه نه ورکوي.
مننه مننه ننګیال صاحب، مننه. د مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده. مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده. ستاسو خبرو ته باید وضاحت ورکړي، د نظر هم واخلو. مجاهد صاحب تاسو څه وایئ؟
نه دا خبرې باسي ورختای دي زده خي او زه بلنه ورکوم چې دا وخت تیر شوی دی. داسې پروپاګاند کوشش لري وکړي افغانان سره د افغانستان د خلکو سره همانګي رامنځته شي. دا ذهنیت چې دلته د جنگ تعبیر کېږي یا په نامعلوم راپورونه ویل کېږي دا حقیقت نه لري. د افغانستان خلکو د جنگ نه تجربه لري چې نه غواړي نه پېښېږي. او زه په دغه راډیو کې تاسو ته وایم چې ویل کې ځان سره مېرمانه دی بولي کې چې د اوږده ثبات طرف ته روان وي. هیڅوک هم دلته نشي کولی چې جګړه او فتنه رامنځته کړي. د مخه ابدن نیول شوی د آبادۍ د پاره هم کار روان دی. مخکې وویل شول چې د اقتصادي ثبات نشته. موږ کوشش کوو چې اقتصادي ثبات رامنځته شي، هغه خپل سولې سره کومک کوي، د امنیت سره کومک کوي په سیمه کې. او له تیر نه مو اقتصادي ګامونه انشاءالله زیات اخیست په خپلو پښو ولاړ. نظامیتي ځواکونه لرو چې خپل تمویل وو.
د امنیت مسلې ته ننګیال صاحب اشاره وکړه، لیکن یو بله مسله ننګیال صاحب دې ته هم اشاره وکړه چې ستاسو په حکومت کې یوازې طالبان دي او په یو حکومت کې چې یوازې طالبان وي هغه دوام نشي کولی.
اونو مخ به کسان بیرته نه سره وستلی چې هغه مفسدین او غله و چورې کاو غصب یې کاو او په دغو لارو کې شهرت درلود. موږ به افغانان راولو، طالبان نه دي. افغانان له موږ سره شته. ډاکټر صاحب قلندر چې د صحت وزیر دغه طالب ده، ډاکټر صاحب نورالدین عزیز چې د پنجشیر اوسیدونکو تجارت وزیر دغه طالب ده، آیا ډاکټر صاحب لطیف نظري چې اقتصاد وزارت معین دغه طالب ده، داسې زرګونه نور ډاکټر صاحب نظیر نظر چې د مالی وزارت مهم دغه طالب ده، داسې نه ده. دا وخت نه لري.
ننګیال صاحب تاسو څه توضیح
ورکړئ؟ زمونږ دغه دی، زه چیلنج ورکوم. ما 15 کاله د افغانستان په حکومت کې کار کړی. د فساد یو خاصه ثبوت دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کې بنا سره د اسلامي نظام
وایندوی کوي باید بوختان ونه لګي. زه تاسو ګور رسنۍ په وړاندې چیلنج ورکوم. دای دې موږ د فساد یو عادي نمونه هم په افغانستان خلکو ته وړاندې کړي. یو
شخصا تاسو نه خبرې ولې نظام فاسد او خلک ټول
مصیبت سره. بل خبره دا ده چې درې څلور تنه وګړي نشي کولای څلور تنه نشي کولای چې د یاد کی چې هغه د ډیرو نړیوالو کورنۍ فشارونو په نتیجه کې د خلکو ته وړاندې کړي چې هغه تقریبا ترپتی حکومت کې د هغوی ظرفیت په نشت برابر او دا کوم خلک چې دوی اوس د موینانو وزیرانو په توګه مقرر کړي دي دا په تیر حکومت کې د دوام بس وړتیا هم نه درلوده. له افغانستان له 2500 ډاکټر لرونکو د پوندونو استادان یوازې کډه شوي. تاسو فکر وکړئ په زرګونو کدرونه په د افغانستان داسې خلک لاړ چې شل کاله په هغوی باندې سرمایه ګذاري شوي او هغوی په نړۍ په ښو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي. دا په افغانستان کې یو ډېر لوی بشري ظرفیت رامنځته شوی او دا ټول افغانستان په دې نامه ویستل طبیعت ته مجبورول سرکوبول چې ګویا دا طالبان نه دي دا فاسدین ول داخله ول دا د افغانستان د خاورې سره د افغانستان د خلکو سره یو تاریخي خیانت دی. همدا اوس تاسو ګورئ طالبان په افغانستان کې د حکومتاري ظرفیت نه لري او سهار ماښام د وزرو د خاص سره مخامخ دي چې تاسو راسي بیرته افغانستان کې تاسو ولې د لامغه 15 تنه پیلوټانو د پاره د کوم پروتوکول ورکړ څومره تشریفات ورکړ. حال دا چې دوی 350 پیلوټان له افغانستان نه کډه کولو ته مجبور کړل. د مرګ له ګواښ سره مخامخ ول کله چې اوس د افغانستان لاړل دوه تنه چې بیرته افغانستان ته ستنېږي طالبان جشن اچي. ظرفیت په دومره معنا باندې د حکومتداري غورځېدلې ده او دا ټول د طالبانو د زور د لارې نه په افغانستان ته د ننوتلو عواقب دي چې موږ تاسو ګورو. زه فکر کوم ښه به دا وي چې طالبان دې په خپل ګریوان کې لږ تر لږه وګوري دوی د افغانستان د خاورې سره څه وکړل د افغانستان د ملت سره څه وکړل. 3.5 میلیونه خلک د افغانستان کډوال شوي او د طالبانو د راتګ سره
حلارې ته ورځو خو اول به د حلارې په برخه کې تاسو لنډ نظر ورکړئ بیا به مجاهد صاحب ته ورشئ.
زه فکر کوم حلارې دغه ده چې افغانستان کې د ډایلوګ لاره د ټولو سیاسي اړخونو سره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د لوی جرګې راغوښتل په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته واک ورکول افغانستان کې نوی اساسي قانون تهیه کول د افغانستان خلک فیصله وکړي د افغانستان د نظام د راتلونکي د نویت په اړه باندې. طالبانی مستبد رژیم چې دا دوام نشي کولای مستبدو جابرو نظامونو نظامونو د دنیا په هیڅ ځای کې دوام نه دی کړی.
ننګال صاحب معنا ده مجاهد صاحب تاسو د دې وړاندیز په برخه کې څه نظر لري؟
متاسفانه دا ورور ډېر عقدهي ده بیچاره ملامت هم نه ده چې تورونه لګي وای 3 میلیونه خلک کډوال سوال ده ستاسو د رسنۍ په عنوان دا تاسو د سچ کې 3 لک کسان هم نه لري 3 میلیونه خو جای پیر اتهامات زنه وړم پاره څو ام په خپل ټول ملت محاسبه کوي چې دا تومتون تر کوم ځای خطرې ابل موضوع ده چې موږ د صوبا طرف روانو د هر ورځ هغه خلک چې له هواد تښتیدلی وو یا ورختاسي وو یا ویریدلی وو هغه روان دي. تاسو رحیمی صاحب ولې څو ورځې مخکې راغلی په دې افتخار له موږ سره ولیدل او ملاقاتونه یې وسول تاسو راپورونه ول نور ته هم بلنه وکړه تر اشرف غنی پورې ټول ته بلنه وکړه چې خپل هیواد ته راشي د دې په جیسې له دې باندې نه تخریب کوي د باندې نه اتهام لګوي د باندې فیسبوکي مقاومتونه کوي راشي درته په میدان کې خپل هیواد خدمت وکړي. موږ دې چا معنی نه یو او دې چا لپاره خاندم نه یو. 80% د تیر نظام ټول چارواکي په خپل جی باندې دي راته نظامیان د غوښتل سوي د بیرته کډرونه دي د دفاع وزارت او داخله وزارت کې په استخدام سوي دي نورم د پیلوټانو په شمول نورم راغواړو ته تبابت درخه کې په ټول برخو کې خلک چې خدمت کوي وسمسته. البته خاص کرم چې ویریدلی وو او ته کېدل هغه موږ نه دی ویرولې په اطمینان په اول ورځ ورته چې چاته موږ عفو کړی دی موږ څوک د خپلې چا سره نه پالو نن بیا څوک ځل سیوی نه نیول سیوی نه تاتې سیوی خلاف خبرې باید ونه شي. افغانستان د ثبات او ګټې باندې باید درې
دي آزاد صاحب نظر به اخلم. آزاد صاحب که سات سره کوم خاطر روانه ده او آیا څه باید وشتي چې دغه رقم اعتراضونه افغانان په یو بل باندې ونه کړي؟
لکه څنګه چې وویل شول چې په طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې یوازې طالبان نه د هر قشر او د هر ټولنې او د هر قوم استازیتوب څه پکې یو دوه درې څلور پنځه نفره نشي کولای چې د ملت استازیتوب وکړي او نه دا مهم ده چې تشکیل څه ډول دی. خدای دې وکړي چې 50% هم غیر طالبان په حکومت کې وي. دوی دولت سیاسي ساختار دی او دولت د دولتداري ته ټول لوی د دایره هیواد یا ملت استاشوب دغه په ملي شروط کې دغه په بیرغ کې او دغه په نوم کې د یواندارنګ دغه په اساسي قانون کې د طالبانو راتګ سره سم یعنی طالبان ته دا واک چا ورکي چیر افغانان کښنسل چې وته ویل چې تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم بدل کړئ. طالبان ته دا واک کوم افغان ورکي چې تاسو د افغانستان ملي سرود چې مطلق اسلامي سرود وو تاسو دا لمنځه ویسئ. طالبان ته دا واک چا ورکي چې د افغانستان سل کلن بیرغ چې په هغه کې منبر او کلمه دواړه وو الله اکبر کې پکې لیکلی وو تاسو دې په خپل سر دا لرې کړئ. نو دا افغانستان یا د افغان ملت اساس مسودا کې د پنجشیر یو نفر هلته کابینه کې یار خدای کې چې سل نفر په کابینه کې وي زر وزارتونه دې جوړ کړي. اما دغه صلاحیت دغه تغییرات راوستل او دغه مطلق په یو ډول په زور تپل په افغانستان د افغانستان په ملت باندې دا خو طالبان وکړي. دې لپاره خو چیرې افغانان سره ټول نه سول دا تصمیم ونیوي د افریقای ونه
ډیره مننه آزاد صاحب چې په بحث کې مو برخه را سره واخیسته. ننګیال صاحب له تاسو هم مننه کوم. تر بلې خپرونې مو خدای مو